द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګل روز د کال 2021 دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تازه شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان او په سیمه ایز امنیتی حالاتو باندې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه را بللې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په وخت مالی مرستې ونه شوې نو د جینکو تعلیم به نور زیات اغیزمن شي او د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي به وسوقه ذرایو د راپور تر مخه 15 ملکی وګړي په میانمار کې وجل شوي او بیا یې مړی سوځول شوي دي د میانمار حکومت څخه په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان او په سیمه ایز امنیتی حالاتو باندې د قومي سلامتیه کمیټې غونډه را بللې ده د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په غونډه کې به حکومتي او عسکري مشران برخه اخلي دا غونډه په داسې حال کې را بلل شوې چې په ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ نږدې یو کې تاوتریخواله سیوا شوې ده د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګولو کار به د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په سلام مشوره باندې کول کیږي د ویلي دي چې د دې تار په لګولو د پاکستان لخوا لوی مصرف شوي د زیاته کړه چې د قومي سلامتیه په غونډه کې به په دې اړه باندې خبرې تر کیږي یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې داسې ویډیوګانې خبرې شوې وي چې په کې د افغانستان ننګرهار ولایت سره سیلما په ډیورنډ کرخه د پاکستان عسکرو ازغن تار لګاوه چې ورسره پر د طالبانو امنیتی چارواکو خبرې تاو دی شوې او طالب عسکرو ازغن تار راغوند ک او لزان سره یې ویول د طالبانو دفاع وزارت وایاند عنایت الله خوارزمی ویلی وو چې تیر هفته د اتوار په ورځ طالب ځواکونو د پاکستان عسکر د ازغن تار لګولو څخه منع کړی وو د دې پیښې څو ورځې وروسته په کونړ ولایت کې هم د پاکستان لخوا توغندي گزار کړی شوی وو د طالبانو د ځواکونو مشر قاری فصیح الدین ویلی وو چې دوی ښه ګاونډیتوب غواړي خو کچای په خاوره تیرې وک نو غلیبا پرې نه پاتې کیږي افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې په وخت مالی مرستې ونه شوې نو د جینکو تعلیم به نور زیات اغیزمن شي د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د خزو تعلیم لپاره ځانګړي اعلان کړی شوې مرستې پر ځای ولګول شوې نو دغه بلوي لاس په دې لړکی وکړي یاد دی چې په افغانستان کې د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت دراتلو وروسته د جینکو تعلیمي ادارې تمامه تړل شوې او لا یې هم د پرانستلو کوم امکان نه دی سرګند کړی شوی په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ځایي غیر دولتي ادارو غړو ډیور اډیو سره په خبرو کې ویلي باید چې مکتبونه او خوینځي پرانستل شي او استادانو تماشونه ورکړي شي یاد دی چې د نړیواله ټولنې لخوا هم د طالبانو څخه غوښتنې کیږي ترڅو چې په هیواد کې د یو شمیر نورو غوښتنو سره خزو ته د حقونو ورکولو خبره یقیني شوي نوي او وای ترڅو چې داسې اونکړي نو په رسمیت به یې د حکومت په جنګلو ګرانوي 13 ورځ طالب چارواکو د ټیکسي چلوونکو لپاره ویزابته اعلان کړی چې وای ټیکسي ډرایور به د هغه خزونه پیسې نه اخلي کوم چې حجاب نوی اغوسته او لوپټای نوی په سر کړی په جاری شوی اعلامیه کې د هم ویل شوی دی چې ټیکسي ډرایوران د هغه زنانه هم لزان سره موټر ته نه خيږي چې بغیر د نارینه د 45 میلو څخه زیات سفر کوي د یاد وزارت وایان صادق عاکف د جاری شوی اعلامیه په خله کړي په جاری شوی اعلامیه کې ټیکسي چلوونکو ته د ګيري پر خودو او منزل لپاره د ودرېدو هم امر شوی دی دوی په موټر کې د موسیقي نه لګولو هم ویلی دي د افغان طالبانو لخوا په خزو د سختۍ او په تعلیمي بندیز وخت په وخت باندې د هیواد په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهره هم د خزو لخوا شوې دي افغان طالبانو په هیواد کې انتخابي کمیسون ختم کړی دی او وایي چې د کمیسونونو ته اوس هیڅ ضرورت نه دی پاتې د طالبانو د حکومت وایان بلال کریمی ویلی دی چې د دې کمیسونونو بیا کله ضرورت وو نو بیا به یې پر ځای کړی یاد دی چې دا کمیسون په کال 2008 کې جوړ شوی وو چې په افغانستان کې به د صدارتي ټاکنو ترڅنګ هر ډول انتخابي عمل سره نه کوله د افغانستان انتخابي کمیسون په خوانی مشر اورنګزیب د انتخابي کمیسون ختمولو پریکړه غندلې او ویلی دی چې د خابونو په نکه دو بد د سر د هیواد کښاله اچره هم هواري نشي د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې با وسوخه زرایو د راپور تر مخه 15 ملکی وګړي په میانمار کې وجل شوی او بیا یې مړی سوځول شوی دي د میانمار حکومت څخه په دې اړه د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده د میانمار په کایا ریاست کې دوه د غیر دولتي ادارې سیو د چلډرن کارکونکو لا به درک دي د کوم په موټر چې د حمله وروسته وور لګول شوی وو څارنه کوونکې یو ویډلې او ځای میډیا د غبرې ذمہ واره واکمنه پوزي حکومت بللې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لپاره د بشري حقوقو کارکونکو مارټین گریفت دغه پیښه په جاری شوې بیانې کې غندلې دي. د میانمار په پوځي حکومت د پلټنو لپاره غږ کړی چې زر تر زره ذمہوار تنان عدالت ته راولي. د روان کال پروري میاشتې راهسي په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد تشدد دکې مظاهره روان دي او تر اوسه دغه مظاهرو کې د 1200 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ډیو رادیو نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان او په سیمه ایز امنیتی حالاتو د قومي سلامتیا کمیټې غونډه راولې ده. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په دې غونډه کې به حکومتي او عسکري مشران برخه اخلي. د ډیو رادیو خبریاله رابیه پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د حالاتو او نور امنیتی چارو په اړه د قومي سلامتیا کمیټې غونډه راولې چې پکې به حکومت یو عسکری مشران ګډون کوي. د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه غونډه کې به د کورونو چارو وزیر شیخ رشید، د اطلاعاتو او فاکی وزیر فواد چودري او قومي سلامتي صلاحکار مؤید یوسف هم ګډون وکړي. دغه غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ پر پوله د اسغن تار لګولو پر معامله تاوتریخوالی زیات شوی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید مطبوعات سره خبرو کې په دې اړه ویلي،
فینسینګ کا کام به هم چاہتے ہیں، باہمی اشتراک سے اس میں بڑی جانیں لگی ہیں، بڑا پیسہ لگا ہے۔
پاکستان غواړي افغانستان سره په شریکه پولا د ازغنتار لګولو کار په دوړ خيزه توګه د خپل منځ اشتراک د لارې بشپړه کړی سي. په دې اړه به د قومي سلامتي په خونډه کې خبري کیږي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په ورستیو کې د افغانستان ننګرهار ولایت کې طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ورسته طالبانو د کرشي څخه ازغنتار وشتول کړي او د سره وړي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی په ورستیو کې ویلي وو چې طالب ځواکونو د تیر اتوار په ورځ پاکستانی ځواکونو د ختیځ ولایت ننګرهار سره د ډیورنډ په کرښه د اسغان تار لګول څخه منی کړی دی. د پاکستانی چارواکو د خپلې کڅه هم په مطبوعاتو کې دعوی کوي چې د افغانستان سره په پوله رامنځته شوي شخړه هواره کړی سوي. خو د طالبانو د حکومت د فوجي مشر کاری فصیح الدین بدخشانی ویلی چې د شو گاونډي توپ تشمندي خو کچای په خاوره تیری وکړي نه خپل پټن ساتیم. ډیورنډ چې پاکستان یا د افغانستان سره خپل منل سوي نړیواله پوله غني، په افغانستان کې د وخت لسره د پولې په توګه د دې لمنولو څخه انکار کوي. چېرونکو وايي پاکستان کا هر څومره طالبان ځانته نږدې غني، خو د طالبانو تیر حکومت کې د هغوی د هغه وخت مشر مولا عمر د ډیورنډ کرښه د دایمي سرحد په توګه منلې وه او نه به یې اوس د طالبانو دغه حکومت مني. د افغانستان سره د پولې او ازغنتار معامله تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې هم رابرسیره کړی سوې وه او د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې وه چې پر دې معامله د معلومات ته پارلیمان سره شریک کړي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اوریدونکو د ډیو رادیو په دې خبرونه کې وښه وې ده مطبوعاتو ته د کتنې او دغه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
متحده قانونا در روان کال د پاره افغانستان له د اتو ارب ډالرو د مانیت د امداد ورکولو او دغه حیوانات کې د نورو اولسي خدمتونو د بندوبستونو کولو منصوبه بندي شروع کړې ده. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار د وال سټریټ جرنل په یو تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ملګری ملتونه د اربونو ډالرو د خپل دی امدادي پروګرام تر مخه د افغانستان اقتصاد بیا روانول غواړي او دا به د انساني خواخوږی د امداد نه جدا یو اقدام وي چې مقصد افغانستان کې د حکومتي نظام بیا د سره جوړول او خلکو ته د اولسي خدمتونو ورکول دي. د نړیوالو چارواکو وینا ده چې ملګری ملتونه دا وخت د طالبانو د اقتصادي فشار لاندې د پروت حکومت د مختلفو سرکاري وزارتونو او ادارو بیا په خپل خپود او درولو په فکر کې دي، ځکه چې د طالبانو د حکومت په عالمی سطح د نه تسلیمېدو له سبب حکومتي ادارې او حکومتي نظام ټول ګډوډ شوی دی. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د لوی سکتر نائب خصوصي استازي او د انساني خواخوږی د امداد رابطه کار رمیز ال اکبر روف خپل یو بیان کې ویلي دي چې یو محتاج انسان ته د ټوک ډوډۍ ورکولو نه علاوه د نور ډیر څه ورکولو هم ضرورت وي. دا محتاج او نیستمن انسان روټۍ سره سره د عزت او درناوي هم وګیوي. دوی چې ملګری ملتونه ځان له د افغانستان د پاره د یو متبادل حکومت شکل ورکول نه غواړي، خو دا ضروری ده چې نظام را ټینګ کړی شي او هغه کامیابی په اوبو لاهونه شي چې په تیر وخت کې ترلاسه کړی شوی دي. وال سټریټ جرنل په خپل مضمون کې نور لیکي چې په 13 اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلون را پدیغوا افغان معیشت 30% راغون شوی دی. امریکای د افغان بانکونو 9 ارب نقد موړي په خپل ولقه کې نیولې ده او د مالی بندیزونو د لاسه د افغانستان د بانکارۍ نظام شل ګډ شوی دی. د تیرو څو میاشتو راسي یو شمیر ملازمانو خصوصا سرکاري ملازمانو ته تنخواګانې نه دی ورکړې شوی، بلخوا د امروزه استعمال د شیانو نرخونه ډیر زیات اوچت شوی دي، ځکه چې د ډالر په مقابله کې افغانۍ ډیره راپریوتی ده. د دې په نتیجه کې افغان اولس د خوراک د عالمی پروګرام په قول دا وخت د ولګو توندو او د نېسته د یو لوی تباهۍ په کنده ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د افغانستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلک د قحط په حالاتو کې پراته دي. اخبار لیکي چې بین الاقوامي امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو د طالبانو په اقتدار کې دراتلونه پس په 13 نومبر کې افغانستان له 1 ارب ډالر ورکړي دي چې د روان کال په اخیری موده کې په فوري نویت خپل اجتونه پوره کړي. در روان کال یعنی 2022 د پاره به ملګری ملتونه افغانستان کې خلکو ته د خوراک رسولو او د سر پټولو د زینو د بندوبست کولو د پاره د 4.5 ارب ډالر راغونډول یو مهم ته لاس اچي. خاغلی الاکبروف خپل بیان کې نور ویلی دی چې د خلکو د جون بچکولو په خاطر د روزګارونو پیدا کولو د پاره به را روان کال کې د نورو 3.5 ارب ډالر اجت وی. په دې رقم بسکولونه او هسپتالونه پرانسته ساتلې شي. دین علاوه دې رقم نه به د وړو باپاریانو او زمیدارو هم لاسګرنه کولې شي. په هرات صوبه کې د اوبخور د نیرونو د صفاکولو د پاره د وړاندې نه 1.5 زره مزدوران په کار لګیا کړی شي. دی د اوردی 15 امریکایي ډالر مزدوري ورکول کیږي. ملګری ملتونه زینو سختو اجتمندو کورونو ته د کورنۍ په سر 210 ډالر نقد امداد هم ورکي. مضمون لیکي چې نړیوال بانک هر کال افغانستان کې په امدادي کارونو 1.4 ارب ډالر خرڅ کوي. اوس به نړیوال ګوند دغه رقم کې د پیوستون راوستو لپاره اقدامات کوي. عالمی بانک د وړاندې نه 28 کروڑ ډالر د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو په اختیار کې ورکړي دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکای د خدانی محکمې په روانه هفته کې ځینی بندیزونه لری کړي دي او د تعلیم د مد او سرکاري ملازمانو ته د تنخواګانو ورکولو په شمولي د نورو ډیرو کارونو د پاره رقمونه جاری کړي دي. د امریکای یو ستر چارواکی ویلی دي چې د امریکای په افغانستان کې د انساني خواخوږی په نازکو حالاتو نظر دی او په دې لړ کې د امریکای او د ملګرو ملتونو د اقداماتو مقصد د انساني خواخوږی د امدادي تنظیمونو تړلي لاسونه پرانستل دي. خو د ملګرو ملتونو د پاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی دي چې په افغانستان د بندیزونو جاری ساتل د بشري حقوقو تحفظ نه دی، بلکې عام افغان اولس له سزا ورکول دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوریدونکو د ډیور رادیو سره نه خبرونه لهم دوام لري. د افغانستان د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وای که په وخت مالی مرسته ونه شوي نو د جینکو تعلیم به نور زیات اغیزمن شي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وای که د ملګرو ملتونو لخوا د خزو تعلیم لپاره ځانګړي اعلان کړی شوی مرسته پر ځای ولګول شوی نو دغه به لوی لاس په دې لړکی وکړي. د ډیور رادیو خبريال فرید شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو وای که ملګرو ملتونو یا یونایټیډ نیشن لخوا اعلان کړی شوی مالی مرسته په افغانستان کې د جینکو د تعلیم باندې ولګول شوی نو د سره بعد صحد پورې د دوی زده کړې مخ په وړاندې لاړې شي. دوی وایي په دې وخت کې د جینکو تعلیم او زده کړې ډېری اغیزمنې شوې دي او په زیاتره ولایتونو کې مکتبونه لا هم تړلي پراته دي. په پیښور کې میر د افغانستان اوسیدونکو او خیبر طبي پوهنتون زده کوونکو حلیمه شینواری وایي د جینکو د تعلیم لپاره اعلان کړای شوې مرسته د ستاینې وړ ده.
تقریبا دا پنځه میاشتې وشوې څلور پنځه میاشتې چې مکتبونه چې دا ټول بند دي نو دا چې دا په شاګردانو باندې ټولو باندې چې دا بیا په زیاتره باندې په انجنونو باندې ډېره زیات اغیزه کړې ده ځکه چې دا هیڅ یعنی اخکار مودې نه ده معلومه چې کله به دا ښوونځي خلاصېږي نو دا چې دا په ذهني ډول که وګورو که هر کوم وګورو نو دا چې دا په ټولو محصلینو باندې ډېره زیات اغیزه کړې ده او غوښتنه مو دا ده چې دا مکتبونه چې دا پرانیستل شي تر څو انجونې چې دا بیرت خپل مکتبو ته ستانه شي.
په افغانستان کې د جینکو مکتبونه او پوهنتونونه هغه وخت وتړل شو کله چې طالبانو په یاد هیواد کې د 15 اگست باندې واک ترلاسه کړو. د رسنیو د راپورونو تر مخه د افغانستان په ګډو ولایتونو کې لا هم جینکو ته د طالبانو لخوا د سکولونو یا مکتبونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د واک تحریک غړي او د جینکو د تعلیم د پاره کارکونکو یل د بازوان وی ویډیو توای په افغانستان کې ټولونه لومړی باید خونکو ته تنخواګانی ورکړی شي او د محصلینو حاضری باوري کړی شي.
درسته ده چې ملګرو ملتونو له خوا مرستې شوې دي خو په ټوله کې مهمه خبره ده چې د انجونو په مخ کې خونځي پرانستل شي ته په هنتونونو پرانستل شي او تعلیمي اداري شروع شي خپل کار خپل فعالیت شروع کړي. پاتې شو د مرستو خبره خو دا یو ډیر ښه قدم دی. موږ هر وخت مرستو ته ضرورت لرو او دغه مرستې باید په یو منظمه توګه باندې د انجونو په تعلیم باندې مصرف شي.
نړیوالې ټولنې په افغان طالبانو باندې په تیر وختونو کې غږ کړو چې د افغانانو بشري حقوقو باورې کولو ترڅنګ د جینکو ته د زده کړو او خزو ته کار کولو اجازه ورکړي. خو یل د بازوان وایي دا وخت په زرګونو شمیر کې جینکای په کورونو ناستې دي او د خپلو درسونو او زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي.
خو زه بیا هم دې ته حیران یم چې ولې زمونږ په مخ کې د تعلیم دروازې بندې شوې دي د افغان نجونو په مخ کې او دا څومره وخت شو بیا هم دا وایم چې تر نامعلومه یو نامعلومه تګلاره ده په دې باندې پونه یو چې تر څومره وخت پورې به د دوی په مخ کې د تعلیم دروازې بندې وي. نو زمونږ بیا هم غوښتنه دا ده چې دغه یو کوم یو خنډ دی او ولې زما په اند باندې د تعلیم نه وروسته پاتې شوي او ولې د دوی په مخ کې د تعلیم دروازې بندې پاتې شوي. تعلیم ته او صحت ته باید په هیڅ سره ضرر ونه رسیږي او یو ورځ هم پکې ځنډ را نشي.
په افغانستان کې د طالبانو له اړخه که څه هم د ثانوي زده کړو باندې د بندې سل ورځې پوره شوي خو بل خوا تر اوسه پورې د جینکو د تعلیم لپاره څه تګلار نه ده وړاندې کړی شوی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
افغان طالبانو په هیواد کې انتخابي کمیسیون ختم کړی دی او وایي چې د دې کمیسیونونو اوس هیڅ ضرورت نه دی پاتې. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی ویلی دی کچې د دې کمیسیونونو بیا کله ضرورت وو نو بیا به یې پرځای کړي. په دې حق لباندې زمونږ همکار مختار خلیل نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د افغانستان د آزاد انتخابی کمیشن او د انتخابی عذردارو د کمیشن د ختمولو د خپل فیصله په حق لا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې کمیشنونو نور هیڅ ضرورت پاتې نه دی. بلال کریمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې افغان امارت د دې انتخابی کمیشنونو ضرورت وګڼلو نو بیا به پزای کو. افغان طالبان په تیر اگست کې د امریکانو او د اتحادي فوجونو افغانستان نه د وتو رسټو او د غربي ملکونو په ملاتړ د قائم افغان حکومت د رنګېدو نه پس په اقتدار کې راغلي دي. د افغانستان آزاد انتخابی کمیشن په کال 2006 کې قائم کړی شوی و او دې کمیشن به د صدارتي ټاکنو په شمول افغانستان کې د هر قسمه ټاکنو نگراني کوله. د افغانستان د تیر حکومت د نسکورېدو پورې د افغان انتخابی کمیشن مشر ښاغلي اورنګزیب په خپل یو بیان کی ویلی دی چې د طالبانو د انتخابی کمیشنونو د ختمولو فیصله ډیره د جلد بازه فیصله ده او د دې وړي اغیزمنې نتیجې را برسېره کیږي. خاغلی اورنګزیب زیاته کا زما یقین دی چې افغانستان کې د انتخابونو د نکې دوله سبب به د افغانستان کشالی چری هم هواری نشي. د تیر حکومت یو ستر سیاستدان حلیم فدایی وایي چې د انتخابی کمیشنونو د ختمولو د فیصلې نه دا خبره معلومه شوه چې طالبان په جمهوریت یقین نه لري. خاغلی فدایی په تیرو لسو کلونو کې د سلورو صوبو گورنر پاتې شوی دی. د طالبانو ویان بلال کریمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تیره هفته د امن او د پارلماني معاملو وزارتونه هم ختم کړي دي. افغان طالبانو د پخوانی حکومت د زنانو د معاملو وزارت هم ختم کړي دي او د دې په ځای خو اخلاق له د ودی ورکولو په نوم وزارت قائم کړي دي. مختار خلیل، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 5 0 0 3.
او سم ستاسو پام را ګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د برما فوج د روان کال د فروری په لومړۍ تاریخ د یو فوجي بغاوت ترمخې په برما کې په واک اختیار قبضه وکړه. اوسی پګړ د برما کې د ملک د جمهوریت منتخب مشرانو او د جمهوریت ادارو خلاف خپل یو ناولې مهم شروع کړی دی او د برما په خلکو خپل زور ظلم لا زور ور کړی دی. د دسمبر په شپږم تاریخ د برما یو عدالت د برما جمهوری زنانه مشره آنګ سانګ سوچی او صدر وین منډ تا د خلکو د لمسولو او د کورونا وایرس د بندیزونو د خلاف ورزو په تور کې د سلورو کالو د قید سزا وورولہ. اگر که فوجی حکومت د آنګ سانګ سوچی او د نورو پخوانو جمهوری منتخب چارواکو سزاګانې اوس دو کالو تراکمی کړی دي، خو په دوی اوس هم دومره ډیر بی بنیاده تورونه لګیدلی دي چې ډیره موده په جیل کې د بند پاتې کېدو ویاره ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن آنګ سانګ سوچی ته اورولې شوی سزا او په نورو جمهوری منتخب چارواکو کېدونکي ظلمونه برما کې د جمهوریت او انصاف نوره بیزتی بللې ده. د فوجی ټولی لخوا د قانون د بالادستای احترام نقول او د برما په خلکو زور ظلم جاری ساتل د دې خبرې غوښتنه کوي چې برما د زر تر زره د جمهوریت لارې ته را واپس کړی شي. د برما د عدالت فیصله په نړیواله کچه هم ډیرو خلکو غندلې ده. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم دا سزاګانې خندنې او بی بنیاده بللې دي. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو های کمشنر مایکل بیشلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یو شرمناک سماج نپس د آنګ سانګ سوچی سزا په سیاسي بنیادونو ورکړې شوې سزا ده، ځکه چې دا سزا ورته د فوج په اختیار کې چلیدونکو عدالت ورکړې ده. د خارجه معاملو او د دفاعي پالیسۍ په بابله د یورپی یونین ستر استادی جوزف بورل ویلی دی چې دی جمهوریت مشرانو ته ورکیدونکو دا سزاګانی برما کې د قانون د بالادستای د نوري ختمولو او د بشري حقوقو په ښکارا خلاف ورزي ده. د روان کال د فروری په لومړي تاریخ د فوجي بغاوت نه پس د برما فوجي ټولي د برما د خلکو په حقونو ډیر خونړی تیرې کړې دي. د برما فوج د امنناکو مظاهرینو خلاف ډیر زړه بوګنون کې اقدامات کړی دي او د 1200 نه زیات بیګنا خلک وجلی او د 1200 نه زیات په جیلونو کې اچولی دي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن د برما په فوجي حکومت غک کړی دی چې د جمهوریت مشر آنګ سان سوچی او نور بیګونا نیولی کسان د سم دستی خوشی کی. د خپل بیان کې نور ویلی دی چې فوجي ټولې دي د برما د خلکو د خیر په خاطر ټولو سیاسي ډلو سره سمو خبرو ته کینی او په برما کې دا وخ راپورته اړې غړې دي. د سویلین ورختیځي ایشیا د ملکونو د آسیان نومي د تنظیم د 15 متفقه نقطو په بنیاد پروغه ساده اوار کی. خاغری بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې امریکا د جمهوریت د ازادۍ د پاره د برما د خلکو د غوښتنو ټینګ ملګری ده، د برما د خلکو د خواهشاتو قدر کوي او دا چې برما دی واپس په جمهوریت لار روانه کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ا دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 0 0 3.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه ده. الله فمان.